افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورجست پر روان یو سات کې د مخکښو شوزو پروګرام او نیمه نړۍ خبريږي. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه پیل شي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کوي. د ایران ولسمشر چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی، د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه وښوده. عبدالله عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د دغو خبرو ځینې برخې واضح نه دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار است،
افغانان له یوې خوا هیله مند دي او له بل پلوه اندېښمن، ځکه د دغو خبرو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، نو ځکه خلک اندېښنې لري.
هم دارن مردم افغانستان
په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. که څه هم د دغو خبرو پوره جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک سوي، خو دواړو لوریو ویلي چې په بحثونو کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمدالله محب په دې غونډه کې د ګډون په هدف په 15 ورځني سفر د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک ته رسیدلی دی. شغلی اریان زیاته کړه،
ټاکل شوی چې د هیواد د ملي امنیت سلاکار او د امنیت شورا غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی د ګډون او وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره هم ګوري.
ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش پر راپور بحث وسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په دغه راپور کې حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه سوي، او په کې د شغلي ګوترش له قبل ټینګار سوي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترسره کیدلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه په اعلامیه کې ویلي چې دغه غونډه به نن د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته رسیدلی دی. د جرمني خبری اژانس وایي چې د هایکوماس د سفر د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ د هڅو برخه ده. تمه کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به سبا پاکستان ته ولاړ سي. هایکوماس ویلي افغانستان او پاکستان ته په دې سفر سره غواړي یو روښانه پیغام ورسوي، او هغه دا چې جرمني د افغانستان د دویم لوی مرستندوی او داسې هیواد په توګه چې افغانستان کې زیات سرتیری لري، په دې هیواد کې له هغه مسؤلیت سره چې اخیستی دی پاتې کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی، د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا متحده ایالاتونو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. شغلی روحانی نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې وویل، موږ ډېر لیوال یو چې له عراق سره خپلې اړیکې پراخې کړو، په ځانګړې ډول د سپورت په برخه کې خپل همکاري زیاته کړو. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوځي مرسته ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه رزیران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایران حکومت په اعلامیه کې ویلي چې حسن روحانی به په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم عادل عبد المهدی، ولسمشر برهم صالح او د عراق له وتلي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی سره وګوري. د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوینګ 737 ماکس 8 ډوله الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبی ته روانه وه چې پرون یکشنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې اډیس ابابا ته نږدې نسکوره سوه او 155 کسان یې په نتیجه کې مړه شول. دا د خپل ماډول له مخې دویم الوتکه ده چې تر شپږو میاشتو په لنډه موده کې سقوط کوي. تر دې مخکې د لیون هوایي شرکت یوه الوتکه په اکتوبر میاشت کې د انډونیزیا په سواحلو کې سقوط شوې وه چې په نتیجه کې 190 کسان مړه شوي وو. له پرونۍ پیښو وروسته د ایتوپیا هوایي شرکت او چین د بوینګ 737 ایش ماکس اته ډول الوتکو فعالیت بند کړ. د الوتکو جوړولو د امریکایي شرکت ویلي چې د تخنیکی اسانتیاو د برابرولو په هدف یو ډله ایتوپیا ته لیږي. نن په ایتوپیا کې د الوتکو د سقوط د پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. د بوینګ 737 ماکس اته ډول الوتکو تجارتي پروازونه په 2019 میلادي کال کې پیل شول، او د هندي انتخاباتو کمیسیون چارواکو ویلي چې د دې هیواد راتلونکي عمومي انتخابات به په اپریل او می میاشت کې په او پړاوونو کې ترسره سي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ ائتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د هندي انتخاباتو د کمیسیون رئیس سونیل اروڑا د یکشنبې په ورځ ویل چې د دې هیواد راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل میاشتې پر 11مه، اتلسمه، 23مه او 29مه او د می میاشتې پر 16مه، 12مه او 19مه نیټو ترسره سي. په هندوستان کې شاوخوا 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو پام دی لا پیل کو د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه چې په دې خبرونه کې کوربه د استاسي اجبل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملکرتیا کوي. دوستانو په دې خبرونه کې را سره بیا هم یو ملمنه ده، دغه شان تاسو کولای شئ چې لدغه ملمنې څخه چې ورسې به معرفي کو د خبرونه په لړ کې د ټلیفون په لیکه پوښتنه مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0999 45 30 او 0900 225 55. نو د اغلې نعیمه غنی په کار د دوی په ژوند چې څه ډول پوښتنې تاسو سره ګرځي کولای شئ له دوی څخه مطرح کړي. اغلې نعیمه غنی د افغانستان د ماشومانو د ملي بنسټ د ماشومان د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ده او د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله. خراغ لا سغلی غنی خبرونه ته
ډیره مننه تورمان صاحب. زه هم په وار سره تاسو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره مننه. که څه هم مې لند معرفي درلودل چې تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي بنسټ رئیس، خو بیا هم کېدای شي د خپل کارونو زده کړو په اړه راته ووایي. مهرباني وکړئ.
مننه. زه وایم چې ما د خوانه روزنې د اسلامي خوانه روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د هغه ترڅنګ مې لیکوالي هم یعنی زده کړو سره سم د لوړ زده کړو سره سم پیل کړې ده. د ماشومان لپاره مې لمړنۍ یو کیسه ولیکله چې هغه د انځوریز کیسې په توګه یو کتاب په توګه چاپ شوه. همدارنګه بیا مې وروسته ماشومان ته دوه درې نور کتابونه هم ولیکل. ماشومان ته کیسې لیکم، یو نیم شعر هم ورته لیکم، خو کیسې ډېرې لیکم. د هغه ترڅنګه یعنی خپل احساسات د شعر په ژبه هم بیانوم، یعنی شعر هم لیکم ځنې ورځپاڼو او
د کمال له لزرم خبر
لکم ځنې ورځپاڼو او سایتونو ته هم مقالې لیکم د ښځو د ژوند او د غوی د ستونزو په اړه. او په یو بهیر کې چې د مېرمن بهیر په نوم دی، د مېرمن لپاره کار کوي، د غوی سره هم په چپړوانه بوختای ملوته غواړم چې افغان مېرمنو ته یو خبر رسیږي. دغه ترڅنګ لکه تاسو چویل د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره یم او چې دا بنسټ نوې رامنځته شوی دی. البته
نو په دې صورت کې ویل شو چې غلې نه یې مغنی غل دی چې د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ده، شاعر ده، لیکوال ده او د ښځو د حقوقو مدافع. نو اغلی غنی یو خبره ده چې هغه د ماشومانو لیکنه او دا چې مثلا ساسي زده کړې په بیلو برخو کې دي، څنګه مو علاقه پیدا شوه چې مثلا راشي د ماشومانو برخه ته او ماشومان ته لیکنه وکړي؟
کله چې زه خپل ماشوم وم نو د مطالعې سره ماشومان اکثرا شوق لري. ما هم د غوښتنه درلوده چې بیلابیل کتابونه ولولم. ډیر وخت به داسې کېدل چې ما به یو کتاب یا یو مجله کتله، په هغې کې د ماشومانو لپاره ډیر کم څه وو یا به هیڅ هم نه وو. زه به مجبور وم چې د لویانو لیکنې ولولم. دا خاطر از هر وقت دوستان سره شریکه ما چې ما یو کیسه لوسته و چې غا د لویان لپاره و البته غی کیسه ته ما دومره ژړلې و چې فکر کوم ما دوه درې اونۍ ما غی کیسه ته ژړل ما فکر کوم چې دا رښتیا هم داس شوې دي بیا کله چې مالک والی ته مخه کړن ما وغوښتل چې که ماشومانو ته داسې یو شی واوسي چې دهغوی د فکر سره سم واوسي یا د هغوی لپاره مخصوص واوسي هغه وخت ماشومان ته کار کېده ډېر دوستان لګیا و خو ما فکر وکړ چې هلته تشه شته یعنې باید زه هم کار وکړم نو ما دا هڅه وکړه چې په دې برخه کې باید فعاله واوسم او کار شروع کړم او څه نا څه زه د تخیل له برخې سره ډېره تړلې یم یعنې تخیل برخه مې لږ څه پیاوړې ده ما فکر وکړ چې زه تخیلي کیسې یا هغه کیسې چې مثلا ماشومان هغه تخیلونه چې لري هغه پرښتیا باندې په کیسه کې بدل شي زه دا کولی شم نو څه مې شوق و څه مې لږ په ځان کې دا استعداد ولید د چا خبره ځان ستاینه دې نه شي نو ما هڅه وکړه چې دې برخې ته راشم او بیا مې په دې کار باندې شروع وکړه او تر اوسه پورې لګیا یم نو
اوس څومره بریالی ګڼئ ځان په دې برخه کې
والا زه نشم کولای چې دروغ وایم زه مې خلق خپل کیسه څخه راضی یم نو وایم چې یعنی ډیر عالی به نه وي زه وایم چې په اوسه سر کې یو څه شی لیکلی شم
که زه راضی نه وم بیا
او بیا باندې نه کومه ایتان تر سره ځو
نو کوم تاسو لیکنی مالوسی ډیر خې لیکنی فرصت ماشومان د پاره څنګه لیکنی کوي تر ما شو تر بیا تر باندې سټ د ملي باندې سټ پاره راته وای چې دا باندې سټ کله جوړ شو او تاسو کله مشري واخیسته تر اوسه پرې څه کارونه تر سره شوي دي کوم کارونه د لاس لاندې دي
تقریبا یو کال مخکې افغان لیکوال هر کسان چې د ماشوم د ادب برخه کې کار کوه دوی سره راټول شوي وو البته د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه باندې چې هغوی هم داسې یوه غوښتنه درلوده چې یو داس څه باید واوسي بیا موږ سره راټول شو څو پیغام غونډې مو درلودې په هغې کې مو داسې پرېکړه وکړه چې یو داسې بنسټ یا بنیاد باید جوړ شي چې په هغې کې دغه لیکوال سره راټول وي د هغوی منظم آدرس واوسي او هلته هغه لیکوال چې څه لیکي هغه باید چاپ شي تر ماشومه پورې ورسیږي په دې برخه کې بیا انتخابات وشول اته کسان د اجرایه شورا لپاره وټاکل شول چې په کې یو ځای د مشرف توګه یعنی ما رای واخیسته او زه مخکخه راغلم یعنی دغه بنیاد مشره وټاکل شوم له هغې وروسته بیا موږ خپل ځینې اداري کارونه د شپږې باندې پایل وکړ او دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې موږ په اداره کې په کارونو باندې پایل کړی اداري کارونه له دې خوا نو موږ ځنې کیسې او ځنې کتابونه نه یوازې ماشومان لپاره کیسې بلکې داس کتابونه چې د ماشومانو په خوندځي کې د لومړنۍ یو زده کړو په وخت کې دوی سره مرسته کوي د الف با یا مثلا د رسامۍ په برخه کې د هغوی په زده کړو په برخه کې دوی سره مرسته کوي د کتابونو په چاپ باندې مو کار شروع کړ ځنې موږ د ترڅنګ کیسې دي چې هغه باندې مو کار شروع کړی یو دوه درې معلوماتي کتابونه د ماشومان لپاره چې هغه شپږم ټولګي څخه د لوړو ماشومان لپاره دي هغه معلوماتي کتابونه چې لومړني معلومات کوم چې موږ تاسو کله چې نوای ماشوم له پښتنه سره مخ کیږي مثلا زمکه لکومه شوی مثلا هوا لکومه شوی مثلا والی دا رنگ ده سدی یا مثلا ادبیات سدی یا مثلا دین سدی دغه هغه نمرنۍ پښتنه دي چې ماشوم سره مطرح کیږي په دې اړه دوه درې معلوماتي کتابونه دي چې په چاپ باندې مو کار پیل کړی دی او همدا سره روان یو په پام کې لرو چې له دې وروسته د نه یوازې د ادبیاتو په برخه کې د ماشوم په هر برخه کې چې ماشوم مطالعه ته ضرورت لري په هغې برخه کې موږ د کتابونه وړاندې کړو دغې تر څنګ نورې برنامې هم
بله تاسو مخکې وویل چې تاسو په اسلامي برخه کې زده کړې کړي دي او دا شان ماشومانو ادبیاتو ته هم کار کوئ کیسې لیکئ شعرونه لیکئ څومره فکر کوئ چې په اسلامي برخه کې کنه د سې کیسې مثلا مونږه کیسې لرو د شپړل شوې دي نور او ژبونه چې تقریبا په کلتوري او فرهنګي برخه کې مونږ سره اړخ نه لګوي افغانستان یو اسلامي او دودیزه ټولنه ده څو نه فکر کوي چې د سې کیسې هم ضرورت دي چې په هغه کې اسلامي معلومات دا په ځای پر ځای شي د ماشومانو لپاره، ځکه داسې کیسو ډېر کمښت دی.
زما زده کړې اسلامي ښوونې او روزنې په برخه کې دي، یعنی ښوونې روزنې برخه هم زما زده کړې دي. دا تشه شته. کله چې ما خپله هم کیسو ته شروع وکړه، نو ځینې کسان ما ته ویل چې ستاسو هغه دا ده چې تاسو مثلا اسلامي زده کړې ماشومانو ته وښایي. ما به ورته ویل چې که په اسلام کې هغه کیسې راغلي دي که هغه موږ ماشومانو ته تعریفوو، هغه په ډېره لوړه سویه شاید موږ ورته تعریف کړو، خو که هغه د ماشوم په ادبیاتو کې د هغوی پیامونه موږ په کیسو کې راولو، یا مثلا هغه کیسې په ماشومانو ادبیاتو موږ ماشومانو ته وړاندې کړو، د هغوی اغېز به ډېر زیات وي په ماشوم باندې، د ماشوم په عقیده باندې، یا د ماشوم په د ښېګڼې په زده کړه باندې.
طبعا اوس وایي چې نظافت د ایمان جز دی، نظافت په اړه مثلا پیغام ورکوو ماشومانو ته، یا مثلا نور ورته پیغامونه. خو بخیز خپل خبر ته بیا هم راځم، یو اورېدونکي راسره پلي کړی دا بروا خو څه پوښتنه لري له تاسو نه. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم وروره، تاسو سلامونه او تاسو ملمنه ته سلامونه.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای کې دی؟ ځان را پېژنئ.
جاوید روحانی ما د کابل نه اړیکه نیولې.
د ځان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ما پوښتنه د خور نه ده، دا چې مالې لغه سیرین او
بلې د دوی ټلیفون لري کپري شو مهرباني. مهرباني.
نو دا په دې برخه کې که موږ غواړو چې ځینې اسلامي معلومات که موږ ماشومانو ته ورکوو، که په هغه معلوماتو کې لږ څه دغه د ماشومانه څه ورته وایي، د ماشومانه کرکترونه یا د ماشومانه فکر توونه پکې شامل وي، هغه ماشوم ډېر ښه جذبولی او زده کولی شي. او په دې برخه کې تشه شته. ځینې پیامونه دي چې موږ غواړو ماشوم ته په ماشومتوب کې ورسوو، هغه زموږ د مذهب یا د عقیدې سره اړخ لګوي، خو هغه بیا د لویانو په ژبه دي. یعنی په هر پیړۍ یا په هر عصر کې ماشوم ته باید لیکنه وشي د هماغه عصر په مطابق، نه دا چې مثلا موږ څوارلس سوه کاله مخکې څنګه ماشوم روزلی یا لیکنه ورته موجوده ده پلته له نصوصو څخه هغه مو په هغه باندې وتپو. موږ کولی شو چې هماغه لیکنې د اوسني عصر ماشومانو ته په هم د اوسنۍ ژبه باندې ولیکو او تر هغوی ورسوو، او دا به اغېزمنې واوسي تر هغې.
ډېره ډېره مننه. یو بله موضوع اغلی غنی، هغه دا چې نور فکر کوئ چې ماشومانو ته په کومو برخو کې غیر دین کتابونه چاپ شي، نور کومو برخو کې مثلا اړتیا لیدل کېږي نن سبا ډېره چې په هغې برخو کې باید کار وشي ورته؟
والا ارتیا ډیره ده. کله چې تاسو ګورئ د نن ماشومان د پرون هغه ماشومان چې یوازې کتاب د غوی دپاره د مطالعې ښه وسیله وه، یا مثلا د لاسرسي وسیله وه، اوس ماشومان مثلا تلویزیون سره روږدي شوي دي، کمپیوټر سره روږدي شوي دي، هغوی بیلابیل لوبې په کمپیوټرونو باندې کوي. نو موږ نشو کولای چې له دې څخه سترګې پټې کړو او وایي چې نه ماشومان د ماشومان یوازې له کتاب سره باید بوخت وساتو. په دې برخو کې هم ځینې نوښتونه باید وشي، یعنی نوښتونه شته په نړۍ په سطحه، خو په پښتو او دري ژبه یا د افغانستان په نورو ژبو باندې په افغانستان کې هغه نوښتونه باید وشي. د هغې تر څنګ د ماشومانو لپاره ګروپي کارونه، هغه کارونه چې ماشومان مثلا د رسامۍ کانکور دی یا مثلا د لیکوالۍ کانکور دی، چې په هغې کې ماشومان یو له بل سره په سیالۍ کې خپل استعداد وازمایي، یا وپوهېږي چې په ما کې کوم څه تر نورو ډېر شته، چې مثلا دغه استعداد زه لرم نور یې نه لري، هغې ته تبارز ورکړي او یوازې یو مسلک ته یا یوې برخې ته ځان وقف کړي.
یو اورېدونکی بل هم په لیکه دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
کتابونه تر اوسه پورې او څومره شعرونه دي لیکلي دي؟
کتابونه مې چې لیکلي دي دوه کتابونه مې د لویانو لپاره دي، چې هغه بیل پرېږدم. د ماشومانو لپاره مې یو انځوریزه کیسه ده، یوه د کیسو ټولګه ده، او یو هم ناولګوټی دی چې سخت کال چاپ شو او یوه جایزه هم وګټله. او په دې راتلونکې دوو میاشتو کې مې ځینې کتابونه را روان دي چې پښتو او دري ژبه دواړو باندې دي، او هغه د کتابونو یوه ټولګه ده.
کوم ځینې حرکت کړی چې را روان دي؟
یعنی چپ لا چپ نه را روان
ک زه غواړم د فراونو دغه رسمي حالت نه راو وسو دا تاسو ول مخکې چې دوه کتابونه نورم دیغه چې مشمانو برکنه زموږ پټوله کې وازي د مشمانو پاړ باندې نه غي پټوله کې ساسې د شخصیت ساسې کارونو پاړ غي کړی شي دغه کتابونو په معلومات
او لمړنۍ کتاب چې لمړنۍ مالک ولې ته شروع وکړ نو ما د خپل سیمه متنونه راټول کړ چې یعنی زما لیکنه نه دی یوازې هغه شی چې ما اوریدلی و هغه متنونه چې فکر مې کاوه چې په زموږ په سیمه کې شته یا په نورو سیمو کې نشته یا په بله لهجه ویل کېږي او یا هم فکر مې کاوه چې دا نور ورکیږي هغه متنونه مې راټول کړي هغه د بابا خبره په نوم د کتاب چاپ شوی دی دغې تر څنګ یو بل کتاب دی چې هغه د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي چې له دوو لیکوالو نورو سره زما کتاب یو ځای راغلی دی او دغه ورور پوښتنه وکړه چې
دوه لیکوال څوک دي
د محب الازغم او اناهیتا روحي چې دوی هم د ماشوم په برخه کې
ماشوم لپاره اناهیتا روحي او ډاکټر صاحب محب صاحب واقعا دا کسانو هم د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي په هر حال نیمه جن یو بل اوریدونکی هم را سره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ خپل ځان وپیژنئ بلې د دوی سلام علیکم ورته علیکم السلام او د دوی اړیکه پرې شوه په هر حال چې خبره په تاسو سره غیر له دې چې مثلا ریاست ته ځئ سپته د یو بنسټ رئیس نور څه مصرفیتونه لري کدار ته وایي چې مثلا کور کارونه پخلی او دا چې مثلا ورزش څه نور مصرفیتونه
شته مننه خیر یوسف مخکې خبره مې نیمه پاتې شوه چې غوړو پوښتنه کړه چې زما ټولګه یعنی شیرنه څومره لیکلې دي زه د چاپ لپاره یو آماده ټولګه لرم او یو د مقالو کتاب آماده لرم چې د دواړه چاپ ته آماده دي یعنی باید چاپ شي دغه مې د ماشومان نور حق او نور فعالیتونه دي دغه تر څنګ تاسو د اخلي پخلی او اشپزۍ په اړه وویل زما په کور کې دوی خوین دي زما څخه کشران دي هغه اخلي پخلی زیاتره دوی مربوط کیږي ځکه چې ټول ولادت بدون
مسله هغه پخلی کې تاسو اخلي کوي هم د سیمه
نه نه دواړه دوی مربوط کیږي اخلي پخلی
یعنی هغه پخلی کې تاسو به اخلي خوري اخلي تاسو کوي پخلی هغه
نه نه د سیمه نه د ځکه چې کور وسم زه هم کارونه کې برخه او چای مډیر خوخیږي هم د مولو کې هم وند اخلم زه داس کس نه یم چې کینم یو ځای راحت نه کینم ټول ورځ غواړم چې مصروف اوسم د سوره رقم عادت لرم او دغه تر څنګ خون کې هم یم خوانځي ته زمال ته ماشومان ته درس ورکوم نو او نو وخت کم پاتې کیږي چې زه ډیره کور کې اوسم نو د په خاطر آشپزخانه سره
مې وځ اخلاق کوي په خلل کوي کدار ته وې چې خپل شخصي ژوند پړم چې کور کې څوک دی در سره غیر دوه خورګو خایند نو نه دا واخیستل چې ډیر ظلم پر روان دی ښکارا ځکه چې پخله پخته ټول په مخو نور وایي چې نور څوک شه په ژوند کې
کور کې زایم دوه خایند مې دی ل خپل مشر ورور سره وسیګو چې دغه بشپړه کورنۍ دا اولادونه دي میرمنې دا خو وسیګا او موږ درې خایند وسیګو
هغه یو ځینی کسان چې مثلا هغه څه چې په خپل شخصي ژوند کې دی هغه په رسمي ژوند کې نه دی هغه چې په رسمي ژوند کې دی په شخصي ژوند کې نه دی مثلا تاسو د مشمول لپاره کیسې دي کې شعرونه دي کې ولې په کور کې مورې رونه ته وایي چې موږ د کیسې وایو بیا متن دی باندې ګونځي راځي هم د سینه کنه کومه نه اوسله لري هلته مثلا کیسې می سي کوي ورته شعرونه وایي ورته کیسې
د کیسو په وایلو کې له مشمول ته ډېر تکړه و ما خپل همزولو تمیم کیسې وایلې تر هغه وخت خپل همزولو سره وسم ډېر ښه کیسې کوم وسم ماشومان سره بوخته وسیم کله ورته رسامي کوم رسامي مې ډیره خرابه ده خدای ته کول شم دوی ته د یو غلوم چې زه ډیره خرسامي کوم دوی سره سره مصروف وساتم په ماشومان باندې ډیره ظالمه نه یم خو ډیر هم نشم تحمل ولای ځکه چې مثلا زه ټول ورځ ستړی وم له دوه درې ساعتو زیات نشم تحمل ولای نو هغه تاسو چې وایل ډیره په کور کې ډیره د ماشومان سره هم نه یم خو ډیره تر لري هم نه یم
دا خبره ده ولید تاسو چې تاسو هم ټول سره په کیسو کې ډیر خوشاله وي کیسې کوي زما په ویختو کې سپین حاصل لګیدل کېدل شي هم زولي وو نو کوم کیسه مې څه کوي چې شعر مې څه د اوریدونکو لپاره زما لپاره کېدل شي را څه سره شریک کړي
والا اوس فلن خو شعر په یاد نه راځي تلیفون کې مې را سره وي کومه غاره واخستل خیر ده خبرونه پیژن کې
به خبرونه پیژن کې مطلب خبره ته وایي تاسو مطلب کتابونه لیکلي
متل درته وای
متل
ما کتاب کې لیکلی و مال چې دا متل زنه راولم چې جرنده کې پلار وی هم پوار وی ځکه چې دا متل ډیر زیات راغلی دی په پښتو کې یعنی هر څوک یو متل پښتو زده وی دا متل یات منځ ده
نو جرنده کې پلار یم د پلار وی وست اوریدون کې نو اوریدون کې ریپلیکا بلې مې باندې وکیا ځادی رادیو ده بلې بلې اور مې باندې وکي
السلام علیکم استاد دادر ان کو ویدن کا سلام راند کوم او غنی خوښنا مننه کوم چې ډېرې هڅې کړې د ماشومان په برخه کې هم د فنورې یو څو پوښتنه شرما فریش پونټ استاد ته موږ ورو ورو
مهرباني وکړئ سر
غنی خوښنا مو وخت نه دار چې یو ماشوم رمبنه دې کله د ښه تړې د عالیت نه چې شروع کوي دا به دې په کوم کسي به در زده کړه کا پیش کا منگ اور خوشحال شخصی او بچان لري نه لري نو دا څه پخته دي خدای دې وکړي چې تاسو خاطرې په دغه نشي
مننه قربان مشم پر دیو سه یا پښتنه یاده شې مېرمنیو کې په وار سره
په لمړی پښتنه په نشومه و مې نه ورته سمه دوستان را سره مرسته وکړي دوی لا اخری پښتنه څخه به شروع کړم د ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی دغه سره زه کورنۍ اړیکه نه لرم د تخلص ما مخکې خی و یعنی هغه وخت دوی ولسمشر نه و داس نه وایم چې دوی څخه مخکې خو دوی هغه وخت ولسمشر نه و ما د تخلص خی و خو د ولسمشر له طرفدارانو څخه یم د سیاسي مفکورو سره موافقه یم خو تخلصونه دوی سره یو ځای نه دی ښی دغې سرسنګ ویلي وو چې ماشومان لرم که نه زه ماشومان نه لرم ځکه چې واده مې نه دی کړی همدغسې خبره ده بله پوښتنه یې دا کړې وه چې د کورنۍ یو ترمنځ دوی دغه د اړیکو په اړه که زه کوم پیغام ولرم نو نه پوهېږم د چا وینا ده وایي چې اصلا مینه څه ده هغه بل کس ورته وایي چې مینه یوازې احترام دی زه فکر کوم که په کورنۍ اړیکو کې احترام واوسي مور پلار ترمنځ د خاوند او د مېرمنې ترمنځ د مېرمنې او خاوند ترمنځ د ماشومان او د کورنۍ ترمنځ او د کورنۍ بیا ماشومانو ته یو بل ته احترام ولرو دا تر ټولو ښه پیغام دی د غیظ خوروسته بیا مینه راځي اول احترام بیا وروسته مینه او دا کولای شي چې د کورنۍ ډېر مشکلات زموږ حل کړي
بله فکر کوم هغه اول پوښتنه چې ما هم سموونه ولیدل متاسفانه یو څه اتواصل شو غږ فکر کوم چې داسې به و چې په کوم عمر کې مثلا ماشوم زده کړې شروع کړي او دغه شان څنګه مثلا وکول چې ماشوم ته ښه زده کړې ورکړو چې هغه وي اخیستلی شي هغه زده کړې
د ماشوم لپاره خو د کتاب په سپارښتنه چې کېږي موږ چې کیسې لیکو له درې کلنۍ څخه موږ ماشوم ته کیسې لیکل شروع کوو یعنی د کیسه داسې نه وي چې دومره اوږده کیسه به وي چې هغه ماشوم سر پیخې ترې ورک شي خو د څو کلمو کیسه یا که موږ ورته لیکو په یوه کیسه کې مثلا څلور پنځه نوي کلمې کاغذ زده کړي د ماشوم لپاره به خوندور واوسي خو ماشوم لپاره همیشه دا عادت ولرو چې مثلا ماشوم ته وایي چې موږ تا ته کیسه وایو هغه دې سره عادت کړو کتاب ورته کېدو که مثلا هغه کاره کیسه موږ ورته لازړه نه هم وایو خو کتاب مخې ته کېښودل شي چې ماشوم له کتاب سره عادت وکړي دا بیا کولای شي چې وروسته کلونو کې چې ماشوم کله ښوونځي ته ځي له کتاب سره ډېر ښه عادت ولري او د ماشوم د ښوونځي زده کړې چې البته دي دا بېلابېلې نظریې دي څوک یې له پنځه کلنۍ څخه غوره ګڼي څوک له شپږ کلنۍ او څوک هم له اووه کلنۍ څخه زه په خپله په دې باور یم چې ماشوم له شپږ کلنۍ څخه باید ښوونځي ته لاړ شي هغه مطالعات چې ما کړي دي پنځه کلنۍ ورته ډېره وخته ده او اووه کلنۍ بیا یو کال ګمان کوم چې تمخ باید غلی کله ولستل زده وی چې خوانځي کې شامل دي
ډیر مننه یو بل اوریدوم کې هم سره پلی کړي مهرباني وکړئ ازادي راځي
سره پلی کړئ ما ګل بهار خبر کوم د نګرهار ولایت جلال آباد څخه
ها مهرباني
پښتنه مې نو په صدا د دې د کوم زیاده یعنی د کوم ولایت دا او ذکر یې سم راکړي
مهرباني مننه مهرباني وکړه
ورونو نمونه زنه غوړه ما سم فکر کوم ستونځوي ټول ته بیا زما سلام چې ما نمونه ته اخستای دوی ویلې چې زه د کوم ولایت هم د افغانستان یم بیا د افغانستان کې لهجه نه شاید معلوم شي چې د وردګ ولایت یم او زده کړې مې د لسانس تر کې کړی دي
د ورز د کول لپاره کوم د هن لره پلان لره شي وی غزه وای زه کوم سبا پلسانس باندې سره د هن کې اکتفا نه کوي خلکو یس د غزیت شوی هر سپې برخ کې زیات شوی د سیب وړي ماستری او کی ډاکټری او کی تبلیغ وړي کچ په
زه په دې برخه کې زه هم ډیره زیاته حریصه یم او د دوه درې کال په دې کوخ کې چې په دغه برخه کې چې زه غواړم ماستری واخلم هغه برخه کې ماستری چانس راته پیدا کیږي هغه برخه کې چې زه غواړم او په نور برخه کې نه غواړم چې کچ یو هدف تلرم غواړم چې هغه ته ورسیږم غواړم چې د خوونه روزنې په برخه کې د خوونه روزنې د مدیریت په برخه کې ماستری ولرم او د برخه کې تر اوسه پورې چانس لري ته
پیدا شي کومه اول فکر کې کتاس وړي تور مون پیژندنه کې ماستری
دا ولا سخت ده
په هر حال یو بل اوریدونکو هم سره پدې کړي بلې مهرباني ازادي رادیو ده
سلام
وعليكم السلام څوک لکه مسا
تورمن سے فرحاد املا دلوگر ولایت دی حضرت رسول علیہ تخمیر کے نواز
فرحاد جان مہربانی ورورا مہربانی کفر
تورمن سے لمای خطا است او محترم غنی صاحب سلام بعد سلام علی خوتے تخ دو پختن لرم دری لمای پختن دات دی هر چا پرون کی حتمن خاو بعد الله روی تنه نو دی معصوم هم انداسی یعنی څنګه کولای شو چې ماشوم داسې وروزو تر څو له بعد څخه ښې لارې ته راشي او یو ښه ذهنیت ولري یعنی د کومو لارو په عملي کولو سره دغه لارې وایي خور کوي دویمه پوښتنه دا وه چې کیسه خو هر ډول وي هر یعنی هر اړخ لري که نه کوم ډول کیسه د ماشومانو په ژوند کې ډېر اغېز لري او درې ستاسو کیسې به د ولایاتو تر مرکز پورې وي او که نه ولسوالۍ ته به هم وغځېږي
مننه وروره زما سلامونه هم ومنه دوی پوښتنه کړې وه چې دا وروستۍ پوښتنه یې ما یاداشت کړې نه ده وروستۍ پوښتنه یې ځوابوم چې بیا وروسته راځم د نورو ته دوی ویلي وو چې زما کیسې څنګه یوازې په کابل ښار کې وي ما وویل چې په دغه څو میاشتې مخکې زما یو ناول ګوټی د ماشومانو لپاره چاپ شو په نامه د سول او طبیعت چې هغه فکر کوم هغه بنسټ یا هغه بنیاد چې دا کتاب چاپ کړی و هغه یې ولایتونو ته هم وړی دی د ولایتونو په ښوونځیو په کتابخانو کې ویشلی دی ځینو کتابخانو څخه چې ما احوال واخیست هغه هلته پیدا کیږي او دغه نور کتابونه مې چې دي د کابل ښار په کتابخانو کې پیدا کیږي او له ولایت څخه نه یم خبره ځکه چې ما یې پوښتنه نه ده کړې یعنی شاید وي شاید ونه اوسي له دې وروسته چې کله کتابونه چاپوم کوښښ به کوم چې هغه سمه ده انشاءالله چې تاسو ته به یې درکوم چې د ولایتونو کتابخانو ته هم ورسیږي بله پوښتنه دوی داسې وکړه چې څنګه کولی شو ماشومانو ته ښه ذهنیت ورکړو د ښې بدې لارې تر منځ څنګه دوی ښه لاره غوره کړي ډېر د ښوونې روزنې په برخه کې چې هغوی نه صاحب نظر دي هغوی په دو نظر دي چې که موږ غواړو چې ماشوم ته د ښې بدې لارې تر منځ دغه وروخه چې کومه لاره دوی غوره کړي ښه به دا وي چې خپله ورته ښه الګو واوسو یعنی څه چې موږ کوو هغه یې له موږ څخه زده کوي او شاوخوا کسان چې دي یا د مطالعې په وخت کې هغوی ته داسې کتابونه ورکړو هغه کسان چې هغوی ښه کړي دي یا مثلا هغه کسان چې موږ غواړو چې زموږ ماشوم هغسې واوسي یا ښه انسانان په ټولنه کې تیر شوي دي د هغوی د مثبتو کړنو څخه باید ماشوم پیروي وکړي هغه کسان که د دوی سره هغه کتابونه واوسي د هغوی د ژوند په اړه ولولي ماشوم د ځان لپاره یوه الګو ټاکي او غواړي چې په هغه لاره باندې لاړ شي او بل دا چې کومه کیسه به ښه اغېزناکه واوسي د ماشوم لپاره دا موږ نه شو ویلی چې کومه کیسه به څه وخت په ماشوم باندې اغېز کوي او پیام به یې د ده دپاره ښه واوسي خو زیاتره که ښې کیسې واوسي په هماغو ښه کیسو کې به یوه کیسه په ده باندې اغېز کوي هغسې کیسې چې منفي پیامونه ولري د ماشوم لپاره او یا هم په ناخداګاه توګه موږ داسې کیسې ماشوم ته کوو چې هغه منفي ذهنیت ته متوجه کوو نو کیدلی شي چې هغه په ذهنیت باندې بد اغېزه وکړي نو موږ د ښو کیسو ټولګه یا مجموعې دوی ته وړاندې کوو د ښه کسانو د ژوند لیکونو ټولګې مجموعې دوی ته وړاندې کوو چې د هغوی څخه دوی یو انتخاب کړي
بله بل اورېدونکی هم لرو بلې ازادي راډیو ده مهرباني
وکړه
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
مهلمانی ته همدارنګ د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې له احترامات وایم تل ته خبرې کوم د پکتیا ته
مهرباني صاحب.
آئندہ کی کم لکولی تا زیادہ لوالتیا لری چی ترسو دخل کا لکولی تا خفرا استفادہ ہو کی یعنی کم لکولی تا زیادہ لوالتیا لری چی ترسو آئندہ کی اوخ کتاب چاو کی اوخ خبر او اندرنگ نوالون
مانن
مانن پتمان رو فکر کوم کمی سام آوریتا لیوی زما سلامونا دی همو منی لمرای پختانای داوه چی لویا خزا یا میر منتری جوڑی کی لکم استون سره مخ کی گنو اغه خپل تجربه کی ولی کوم کولای شي ډیر نور سره مرسته وکړو نو لغې څخه هم نشم تیرې دلای نو زه په ټوله کې ولی کولا وسم تاسو نشم ویل چې کوم برخه کې بو وسم
اخلي غنی تاسو په کور کې واز تاسو دې برخه سره علاقه لري او کنه تاسو ویل خويندې مو دي نور مونږ دي هڅه ولي او غیر ته دي نش مثلا په کور کې د کور نه بهر د خلکو په څونه کې مو پری وخت کومره برخه اخیسته ځکه ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لکه کار ځکه کم شوی دی چې د کوران موږ کم د په دې برخه کې او داس لیکوالان چې هغه واقعا وړ دي کني او کې مسلکي تو باندې اختام وکړي کني او کې نو په دې برخه کې څومره مثلا هڅه ولي دي په کور کې له کور بهر
زما یو کشره خور د چکل کل د نشان لیکي خو زه نه وایم چې هغه تر اوسه پورې ما هڅه ولې ده خپل علاقه لري چې زما په پال باندې پال کېږدي زه تاسو خبره چې په کور کې ډېره هڅونه نه کوم پوهېدم چې نور خپل خوښه واوسي له کور څخه بهر میرمن بهیر سره چې زه کومه اړیکه لرم هغه د لیکوالو میرمنو یوه ټولنه ده هغلته که هره میرمنه یا نجلۍ راغلې ده د هغوی په هڅونه کې مې تر خپله وسه همکاري کړې ده د هغوی ته مې دا ورښودلی دي چې مثلا څنګه یو شی ولیکي ما ته یې راولیکي زه ورته اصلاح کړم په مجلد کې مثلا تر مجلو پورې ورسوم تر سایتونو پورې ورسوم دا مرسته مې ورسره کړې ده او فکر کوم که له هغوی څخه وپوښتل شي تقریبا له زما له فعالیت څخه دوی راضي دي او زه خو زه اکتفا نه کوم په دې برخه کې ډېر هڅونه تل کستا شو ضرورت دی چې په دې برخه کې باید منظم کار وشي او ډېر کار وشي
بله فکر کوم چې د افغانستان د ماشومانو فرق د نورو ماشومانو سره نړۍ ماشومان سره شته کنه په ډېر توپیر په کم توپیر د ژوند امکانات هر څه په ځانګړي ډول د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو چې د توپیرونو ته پام کړی دی څومره پرې توپیر محسوس شوی دی دې شعر ته پام سره چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا انداز یو دی
ماشومان لکه تاسو چې ویل ټول ماشومان دي خو دا له دې څخه سترګې نه شو پټولی چې افغان ماشوم له نورو ماشومانو څخه ډېر خوار دی که په نورو نړۍ کې ماشوم یو د یو غږ اوري هغه به فکر کوي چې نن شپه د نوي کال شپه ده حتماً پټاقۍ هوا ته پورته کېږي خو که افغان ماشوم هغه غږ اوري هغه حتماً د مور د پله لاندې پټېږي او فکر کوي چې جنګ دی دا تر ټولو لوی توپیر دی بیا افغان ماشوم هماغسې په ښوونځي کې خوار دی په کور کې خوار دی یو مور چې مثلا شپږ اووه ماشومان ولري تاسو فکر کوئ چې کله به یې خپل هر ماشوم ته دغه سترګو ته به یې کتلی وي هغې ته به یې ناز ورکړی وي دغه خبره به یې اورېدلی وي په دې برخه کې موږ څومره خوار یاستو همدغسې په ښوونځي کې په غیر معیاري ښوونځیو کې د دوی درس لوستل په ساړو کې په وچه مځکه باندې کېناستل یا تر باران لاندې یا تر ونې لاندې کېناستل توپیر ډېر زیات دی خو د ادبیاتو په برخه کې تاسو چې وایي ماشوم هماغسې ذوق لري لکه د نورو نړۍ ماشومانې چې لري هماغسې ښکلا خوښوونکی دی نوښتونه یې خوښېږي او غواړي چې ژوند وکړي او د ژوند لپاره هماغسې تلوسه لري لکه نور ماشومانې چې لري
اغلی غنی ژوند ترخو خاطرو شو خوګو ترخو ته خاطرو ټولګه ده. بل شکه چې تاسو هم په ژوند کې هر ډول خاطرې لري کله شي و دوی را سره شریک کړئ زموږ سره او لیدو سره.
مننه. مخکې ورور پوښتنه وکړه چې تاسو چا ښوونځي ته اڅولی؟ زه مې کله چې په ښو خاطرو باندې فکر کوم یوه خاطره چې هغه زما ذهن ته راځي، زما پلار خپله ښوونځی نه و لوستی، خو کله چې زما مشران ورانو ښوونځي لوستي وو، زما پلار یعنی زموږ په کورنیو شاوخوا کې دومره هغه نه و چې نجونې د ښوونځي ته لاړ شي. زما پلار چې هغه ورځ مې همیشه په یاد راځي چې ما پلار ما پسې راغلی و او زه بوزله ماته تذکره واخیسته او ښوونځي کې شامله کړم، او هغه همیشه زما لپاره یوه ښه خاطره ده. که ما پلار په ژوند کې له ما لپاره هیڅ هم نه و کړي، نو هغه ورځ چې ماته په یادېږي زه فکر کوم چې پلار مې ماته ډېر لوی کار کړی دی. او زه همدا اوس هغه دوستان چې زما غږ اوري په هغوی باندې غږ کوم چې که غواړئ چې له خپلو ماشومانو سره مو ښه وکړئ، خصوصا له لوڼو سره مو که غواړئ چې ښه وکړئ، ځکه چې نارینه او ته دا حق یو څه ورکړل شوی دی، هغوی ته د زده کړو حق باید ورکړل شي. نجونو ته د زده کړو حق ورکړئ، هغوی مو ټول حقونه در په ځای کوي او باور ولرئ په دې.
ملګري لرئ، خورلڼې لرئ که نه نه لرئ، مثلا ټول درنه ناراضه دي؟
نه والله ښې دي، تر اوسه پورې خو چا ډېر شکایت را نه دی
کړی. وخت لرئ ورته؟ نه لرئ؟ ډېرې دي، کمې دي؟
دغه اجتماعي فعالیتونه چې ډیریږي خورلڼې هم ورسره ډیریږي، همصنفیانې به وي یا ټولګیوالې به وي، ترلې به وي، هغه ملګري به وي چې فکري به ورسره ملګري وي. بېلابېلې ټولګې د ملګرو لرم، له ټولو سره خوښه یم.
څه ډول دي؟ څه د کوم خپل مسلک والا دي نه نورې دي؟ که کینه په کوم موضوعاتو خبرې کوئ څنګه؟
خو ما وویل چې بېلابېلو برخو کې لرم، له ترلو سره مې چې کینم، له کلي څخه به غږېږم، د خپلوانو میرمنو سره چې کینم، د خپلوۍ په اړیکو به غږېږم، له شاعرانو سره چې کینم چې هغه ملګري لرم، لیکوالو سره په دې برخه کې به غږېږو، هغه برخه کې چې ځینې مبارزین میرمنې.
غیبت چا سره کوي؟
وای خدایا، غیبت هیڅ وخت نه لرم.
نه کوي غیبت؟
نه والله، ډېر غیبت
نه کوم. نارینه اوپسې وایي ډېر غیبت کوي؟
زه په نارینه اوپسې نه.
نجونې چې وایي یو ځای شي په نارینه اوپسې غیبت کوي؟
نه نه، داسې خبره نه ده، خو فکر کوم دا تاسو خپله تجربه له ما سره شریکوي. نارینه که یو ځای شي هغوی د ښځو غیبت کوي، داسې خبره ده.
ښه، په هر حال د خپرونې وروستیو شیبو کې فقط یوه پوښتنه بله کوم چې اغلې غني د راتلونکي لپاره په بېلابېلو برخو کې د ژوند څه پلانونه لري؟
مرانه، ژوند د پښبینۍ وړ نه دی، نه شو کولای چې وایي چې زه به دغه کار کوم او هغه اتمان ترسره شي.
یو څه وړاندوینه خو ورته کولی شو په پروګرامونو، مثلا څه وي که ژوند وي څه به کېږي؟
که ژوند و نو ښه ژوند به کوو، او کوښښ به کوو چې د نورو لپاره د ښه ژوند زمینه برابره کړو تر څو کومه چې مو خپله وسه کې وي.
او د خپل ټولنې دپاره به څه کوئ؟
ما وویل چې ټول په دې هڅه کې یو چې نړۍ د ژوند کولو لپاره یو ښه ځای وګرځوو، او زه هم په دې هڅه کې یم.
تاسو د انتقاد موقع چا ته نه ورکوئ چې په راتلونکي کې به ستاسو ووایي چې تاسو دا وعده کړې وه خو پوره مو نه کړه؟
نه والله، دا انتقاد ما باندې ونه شي، ځکه چې زما هدف عمومي دی، لکه د ټولو ښو انسانانو هدف چې دی، غواړم یو ښه انسان واوسم، او دا مې هدف چې د انسانانو د ښېګڼې لپاره کار وکړم.
ډېر ډېر مننه اغلی غني. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ، د ملي بنسټ مشره یا رئیس اغلی نعیمه غنی، دغه شان نوموړې لیکواله ده، هم د ماشومانو لپاره لیکنې کوي، شعرونه لیکي، دغه شان د ښځو د حقونو فعاله هم ده. دوی سره په خبرونه کې مېلمانه ول. تاسو درنه اوریدونکي هم شاید وایي تلیفونونه مو کړل، خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. نو تاسو دواړو هم، تاسو درنه اوریدونکو او هم تاسو اغلی غنی، ډېر مننه کوو چې په دغه خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. تر بلې خبرونه پرې، تاسو درانه دوستان په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرئ.
نیما نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوی ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د لاسي صنایعو او خیاطۍ هغه مرکز ته ورځو چې ګڼې ښځې پکې په کار بوختې دي او هڅه یې دا ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو لپاره د خیاطۍ دوکانونه جوړ کړي.
دلته داسې پشمي ټوټې ډولې دي نه بیا چپونې ګنډو،
هلته یو ځای جوړ کړم او ښځو ته سواد موزي کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم.
ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان ولرم خپله د خلکو کالي وګنډم.
په دودیز افغاني ټولنه کې د اکثرو کورنیو مشران ښځو ته د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه خیاطه ولاړ شي. له همدې کبله ښځینه خیاطانو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي. د ښځو دغه کار خپله دوی او نورو ښځو ته څه ګټه رسولې ده؟ د افغان ښځو د سوداګریو خونو په دې برخه کې څه کړي او که چیرې ښځې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خیاطۍ دوکانونه ولري کومې ستونزې حل کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د هورا په نوم د ښځینه جامو د تولید یو مرکز ته ورغلې او په دغه شرکت کې د هغو ښځو سره د زړه خواله کړې چې هلته په کار بوختې دي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپورته غوږ شئ.
د خیاطۍ حرفه له پخوا راهیسې په افغانستان کې د یوه اصیل هنر په توګه پیژندل کیږي چې له دغه لارې د یو شمېر خلکو جیبونو ته پیسې ځي او یو شمېر نور ښکلي او رنګینې جامې اغوستلی شي. خو د ښځینه خیاطانو موضوع ځکه مهمه ده چې له یوې خوا ښځو ته د کار یوه سرچینه ده، له بل پلوه ده چې زموږ ټولنه سنتي ده او اکثره ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې نارینه خیاط یې جامې وګنډي، نو ځکه د ښځینه خیاطانو موجودیت یې ستونزه هواروي. اوس یو شمېر هغه ښځې چې کم سواده یا بې سواده هم دي، د خیاطۍ حرفې د زده کولو لپاره یو شمېر حرفوي او مسلکي کورسونو ته ځي. له همدې کبله ما هم وغوښتل چې د ښځینه جامو د تولید هغه مرکز ته راشم چې نه یوازې ښځې پکې جامې تولیدوي، بلکې نورو ښځو او نجونو ته خیاطۍ هم ورښيي. د دې مرکز نوم اهورا دی. دلته له راننوتلو سره غږونه لوړ دي، ځکه د هرې ښځې مخې ته د جامو ګنډلو او ورلاک او داسې نور برقي او لاسي ماشینونه ایښي دي چې د ورځې په لسګونه جوړې جامې تولیدوي. له دغو ښځو لږ هغې خواته یو لوی میز او ورسره درې کوچني میزونه ایښي دي چې د اړتیا پر مهال د جامو قیچي او پرې کول هلته کیږي. معمولا د دغو میزونو په سر رنگ رنگ ټوکر پراته وي. دلته هر ښځه خپل کار ته په کتو عاید هم ګټي. ځینې ښځې چې غواړي ډېرې پیسې وګټي، یو شمېر جامې دلته او نورې بیا تر بروش او قیچي وروسته کور ته وړي، ګنډي او په بدل کې یې پیسې اخلي. اته دیرش کلنه فاطمه هغه څوک ده چې د سهار له 9 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په دغه سالون کې کار کوي. لخپله کار هم ډیره خوخه ده.
کالی ګنده مخپله کور کې برش بل څوک یو لاک برخم بیله ده چې خې به راته وي خره کوم ځای خراب نقص به بی تراته به ورم کور ته جوړوم به تراړم وی چوي بیا خې
اوس په څه کار بوخته
اوس د سکچا کالی راکړي محفلی ګنده پرمیش راکړي دا ګنده محفلی د پاره ګنده محفل د پاره
د اهورا په نوم د خیاطۍ د دې مرکز په یو بل برخه کې ګڼې ځوان نجونې او ښځې یوازې له دې کبله د ورځې 2 ساعته دلته راځي چې خیاطۍ زده کړي او خپل شخصي کاروبار پرې پیل کړي. میرمن زرین د دغو نجونو مشره او د خیاطۍ استاده ده. هغه وایي له 10 کلونو زیات وخت کېږي چې ښځو ته خیاطۍ ورښيي. د هغې په خبره په زده کوونکو کې داسې نجونې او ښځې هم وي چې اوس ځان ته بیل کاروبار لري او ماهر خیاطانې ترې جوړې دي.
خیاطۍ هم کوم، د کنا
زه په خپله خیاطۍ هم کوم، خو ډیری وخت مې نورو ښځو ته د جامو په ګنډلو تیریږي. اوس مې د خیاطۍ زده کوونکي شپږ 40 کسان دي. لږ تر لږه دوی ته باید 4 میاشتې خیاطۍ ور وښیم او 2 میاشتې نورې باید د استادانو تر څار لاندې عملي کار وکړي.
نفیسه هغه میرمن ده چې له 1 کال راهیسې په دې شرکت کې کار کوي. د فرمایشي جامو تر څنګ ځینو پوهنتونونو او د محصلینو د فراغت جامې هم ګنډي چې له دې لارې ښه عاید هم لاسته راوړي دي.
دا اوس په دې کار بوختم. خیاطۍ باندې 6 تر کالی راته فرون ورځ را کړیو، نن یې ګنډم.
چیر تا دسی پشمی توتای دوالای دینا بیا چپونی گندو سرپتلونی سر سرپتلونی ارتا گندو دینا او که دسی خوایا توتای دسی ساتن فرقم تا دیتا بیا دا پانتون چی فارغی گی دا چپونی اسقی چی کن
دا وز چی لگه دا دی پانتون دا فراغات کلی دی
او دا دا پانتون فراغات کلی دی دا وز چی گندو گورا فیروزهی رنگی دی او تپری غندیم که مچزم و رازم دیلن
دا دی مرکز مشره حسینا و مجیدی بیاوی دا شوخه یو لک افغانیو پا لگختی دا شرکت جور کرده او اوس ور سر شپیته تا نخزی و نجونی کار کوی حسینا وی زینی هغا جامعه چی دا دا خزو پلاس تولید شوی او غاری پا خامک جوری شوی دی اکثر بحرانی پیریدون که لدی
شوخه یو لک افغانی می دا شرکت جور کرده چی هدفی یو شمیر باسواد او بیسواد خزی تا دا کار پیدا کول دی داغ شرکت کی نه یوازې خزی قیاتی که بلکه داس سنایی لکه خامک او گلدوزی هم کولای شي.
حسینه مجیدی وایی داغ کاری د خپل مور په مرسته پیل کړی او اوس دواړه د شرکت په مشرتابه کې غړی توب لري. د کونړ اوسیدونکې 19 کلنه مسکا په دې هیله د خیاطۍ دې شرکت ته راځي چې وکولی شي یو څه زده او په کونړ کې ښځو ته د حرفې د زده کړې یو مرکز پرانیزي.
کله چې زه کونړ ته لاړم او ومیلید ښځه ډېر استعداد لري خود یې نه پرېښودل تر څو خپل کارونه مخته ویسي. ما خپل مور ته مې ویل چې هلته یو ځای جوړ کړم او ښځو ته سوادموزي کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم تر څو خپل استعداد نور ته وښایي او ښه کالي وګنډي نور ته.
د دوه ماشومانو مور پلوشه بیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې د خیاطۍ دې مرکز کې زده کړې کوي او هڅه یې دا ده چې خیاطۍ او خامک دوزي په ښه توګه زده کړي. د پلوشې په وینا که چېرې له دې مرکزه بریالۍ ووته نو د کابل ښار په هغه برخه کې به د خیاطۍ دوکان جوړوي چې ښځینه خیاطانې پکې کمې دي.
ما زیاتره لمنې کمیسونه پنجابي چنداره کمیسونه زیاتره مې زده کړې دي او ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان ولرم خپله د خلکو کالي وګنډم.
د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1150 هغه شرکتونه فعالیت کوي چې مشري یې په رسمي بڼه د ښځو لخوا پر مخ وړل کېږي، خو تر څنګ یې هغه ښځې هم زیاتې دي چې په انفرادي بڼه سوداګري او کاروبار مخته وړي. له دغو ښځو سره د افغان ښځو د سوداګرۍ خونې څه مرسته کولی شي په همدې اړه د دې ادارې د پرمختیایي خدمتونو مشره پرورش اوریاخیل وایي
دې کراشي موږ ته خپل مشکلات وایي، موږ هم جلسات لرو دې سره ګورو خپل پلانونه ورته تشریح کوو. من حیث د اتاق من حیث د خونې موږ کم منابع ته لاسرسی لرو، کم مقامات ته لاسرسی لرو چې هلته مونږ د دې دو غږ رسوی شو او د دې لپاره مونږ لابي کوی شو او ورته حقوقي یا قانوني معلومات هم ورکوو چې کم قوانین مونږ لرو افغانستان کې د تجارت برخه کې.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
افغاني خزی وايي اکثره وخت کورنۍ تاوتریخوالی د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله رامنځته کیږي چې ډیر کله د خزی او خاوند ژوند تریخوي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یوه تمثیلي ټوټه برابره کړې چې ستاره امینی، صادق سپینغر او بری افغانپور پکې برخه اخیستې.
وای وای نن څومره ستړیم.
ستړی مشه د زرمینې پلار په خیر اخلی.
اوهو هو دا چال دی، څه ګډوډي دې جوړه کړې؟ دا پاکستان ولې شیندلې دی؟
څنګه وکړم غفاره، خو ټول بکس مې را وشنده، یوه جوړه سم کالي په کې نسته چې د شاه محمود په وادي کې واغوندم. یو څو روپۍ خو راکړه چې زه او زرمینه په نوې جامې په وکړو.
اعصاب مې مه خرابوه ښځې، دا د پیسو خبره لاله کومه راغله؟ لریکا دا بکس او کالی مالی دې ټول کا، دومره پیسې تا ته له کومه کوم چې هره ورځ پی جامې واخلي؟
خو څه وکړم، ستا د ورور واده دی، که نوي کالي وانه غوندم نو ټول به راپسې وایي چې د لیوره واده ته بدګمانه ده.
ډېره مه غږېږه، دا زرمینه چېرته ده؟
کورس ته تللې.
لا حول ولا، دا کورس د تلو موضوع بیا له کومه شوه؟ او ښځې ولې مې اعصاب خرابوي؟
خود کور په څنګ کې نجونو ته د خیاطۍ یو کورس جوړ شوی دی، ټولې ښځې پکښې دي. زرمینه مې د پریګل د لور سره هلته ولېږل.
په هغې خلکو څه اعتبار دی؟ بیا شرایط خرابه دي، څه ضرور چې کورس تللې ده؟ قرار دې در سره کینی او د کور کارونه دی وکی.
څه خبره ده؟ دا ولې مو دومره شور جوړ کړی دی؟ هر څومې چې دروازه ټک ټک کړه څوک رانغله، آخر په خپله راغلم.
ستړی مه شې وروره، راځه راځه کښېنه، راځه په خیر علې، ته سبه چې لابالوسي شاته کښېنم، دلته به دا توشکه کښې.
خیر اوسې.
ښه شو چې راغلې شریفه وروره، ته دې دا خور لږه پوه کړه، زما خو یې سر په درد کوي.
والا که رښتیا ووایم غږ مو دومره لوړ و چې خبرې مې ټولې واورېدې. زه وایم دا چې زرمینه د خیاطي کورس ته تللې ده، په دې کې څه عیب دی؟
شریفه وروره، دا بس نه ده چې زرمینه ښوونځي ته ځي، همدا چې د درسونو له جنجاله وځي بس دی. نو دا خیاطي پکې له کومه شوه؟
خیر که راشې زه به درسره ګورم.
وګوره غفار جانه، قربان دې سمه، که زرمینه د ښوونځي درسونو تر څنګ خیاطي هم زده کړي، نو خپل ځان، مور او خور ته به هم کور کې کالي وګنډي. کام سایگانو او نور خپل خپلوانو ورته راوړل، نو دې ته به هم یو څو روپۍ پکې پاتې شي. د قلم او کتابچې پیسې خو به یې برابرې شي، او کله کله چې له تا سره هم د وړو غوړیو پیسې نه وي نو دا به یې درکوي.
هو شریفه، لور ته ګوره، د خیاطۍ زده کول او پیسې ګټل لرې خبره ده زوروره.
شریف رښتیا وایي، دغه زموږ امسایه دا ګاونډۍ درته ښیم بیبي ګله، امې د خیاطۍ په پیسو کور ته بل ډېر ښه غټ یخچال واخیستی، د کالو مینځلو ماشین یې واخیستی او نور ډېر شیان یې واخیستل. اخر ګوره درې اعتمانه ورته پاته وه، هغه یې هم ثمر ته ورسول. بله ورځ ویل چې په دې وختو کې ونه مړه مځکه هم اخلمه د خیره سره. هی کاشکې ما هم خیاطي کولی او خیاطي مې زده کړې وه، یو کورس وای چې لوستی مې وای، اوس به دومره تا ته نه وای مجبوره. یو څو خپلوان به هم راتی چې هغه نارینه خیاطان ته ځي، ما ته به یې کالي راوړلی، په کور کې به مې ښه ګلالي کالي ورته ګنډلی، یو څو روپۍ به مې هم ترلاسه کول.
رښتیا خو وایي، خو اوس ده ته څه ووایم؟
ولې داسې چورت وهې؟ پوهېږم چې په خبرې د سر خلاص شوی دی، خو هسې له غروره نه قبلوي. ورشه رزه ګلې، ته یو ښه شین چای دم کړه، زه او غفار به سره نور مجلس هم وکړو.
خیر اوسه وروره، زه به ولاړ سم چای به درته راوړم، تاسې مجلس کوئ سره.
زه زه زه
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خ خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکت سرگو تور دسپینو میسک بینا وجانا لسما ودر را